کوي چې لمخه خونکو ته د اوږدمهاله قسطونو په بدل کې اپارتمانونه ووشي. احسان آرین، ازادي راډیو، پکتیا.
اوس هم ملالۍ بشیر ته غوږ شئ چې د خبرونو لنډیز اوروي.
د کندهار چارواکی وای د وی اونې په اوجدو کې دولس وسلوال طالبان نیولې دي. په یو بل خبر کې اورو چې په کندهار او اروزګان کې لس وسلوالو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. دا خبره په کندهار کې د 215 اتل قلی اردو ویاند خواجه یحیی علوی ازادي رادیو ته کړې ده. د پکتیا د امنیت قومندانې چارواکي وایي تېره شپه د ډنډ پټان ولسوالۍ اړوند کاري سیمه کې د مخالفینو او ولسي پولیسو ترمنځ په نښته کې درې پولیس وژل شوي دي. د افغانستان د جمهوري ریاست لخوا ګوښه شوی د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سرپرست ویاند صبغت الله احمدي وایي ولسمشر یې د ګوښه کولو واک نه لري او دی به خپلې دندې ته دوام ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د ولسمشرۍ ماڼۍ ویاند صدیق صدیقي نن سهار ازادي راډیو ته ویلي چې د بهرنیو چارو وزارت پخوانی ویاند صبغت الله احمدي له دندې ګوښه شوی دی. د بشری حقوقو نړیوال سازمان یا هیومن رائټس واچ د بلاروس له حکومت غوښتي چې تاجک فعال فرهاد اودینایف د خپل هیواد ته بیرته نلیږي. سپینه ماڼۍ وایي ترکیه به د سوریې په شمال کې د حملې پلان مخ ته وړي او په سیمه کې د هغو کورد جنګیالیو چې امریکا یې ملاتړ کوي برخلیک به ناڅرګند پاتې سي.
ورزو یوې نړیوالې مسلې ته. د راپورونو له مخې امریکایي ځواکونو د سوریې د شمال له هغو سیمو وتل پیل کړي دي چې ترکیه د کورد ملیشو پر وړاندې پوځي عملیاتو ته تیاری پکې نیسي. انقره وایي سوریه به له هغو تروریستانو څخه پاکه کړي چې د ترکیې امن ګواښي. له دې مخکې سپینې ماڼۍ ویلي و چې د سوریې په شمال کې د ترکیې د پوځي عملیاتو له پیل سره کومه ستونزه نه لري او ترکیه به له دې وروسته د اسلامي دولت ډلې یا داعش د نیول شویو غړو مسؤلیت لري. دا د داعش ډلې هغه غړي دي چې په تیرو څو کلونو کې په دې سیمه کې نیول شوي دي. په دې اړه د نور تفصیل لپاره د نوریاس نوري راپور واورئ.
راپورونو له مخې امریکایي ځواکونو د ترکیې پولې ته نږدې د سوریې له شمالي سیمو چې د سوریې د ډیموکراتیکو ځواکونو په لاس کې دی وتل پیل کړی دی. امریکایي ځواکونه چې د سوریې په دې شمالي سیمو کې د وای پی جی په نوم د کورد ملیشو ملاتړ کوي وروسته له هغې له سیمې وځي چې انقره ګواښ کړی چې ډېر ژر به د دغو ملیشو پر ضد پوځي عملیات پیل کړي. رویټرز خبري اژانس د یو امریکایي چارواکي له قوله چې نوم یې نه دی په ډاګه شوی راپور ورکړی چې وایي امریکایي ځواکونه په تل ابیب او راس العین کې دو څارونکي پوسټي خالی کړي دي. امریکایي ځواکونو په برتانیا کې میشته د سوریې د بشري حقوقو څارونکو ډلې هم تایید کړي چې امریکایي ځواکونه په دوه ځایونو کې له مهمو اډو وتلې دي. د کوردانو په مشرۍ د سوریې ډیموکراتیکو ځواکونو هم په یو بیان کې ویلي چې امریکایي ځواکونه د ترکیې پورې ته نږدې له سیمو وتلې دي. ترکیه له څو میاشتو راهیسې ګواښ کړی و چې له خپلو پولو سره د سوریې په شمالي سیمو کې به پوځي عملیات وکړي تر څو په دې سیمه کې یوه خوندي ساحه رامنځته کړي. پرون د ترکیه او د امریکا د متحدو ایالتونو د ولسمشرانو رجب طیب اردوغان او ډونالډ ترامپ تر ټلیفوني خبرو وروسته سپینې ماڼۍ وویل چې ترکیه به ډېر ژر په سیمه کې هغه پوځي عملیات چې له اوږدې مودې راهیسې پلان کړي پیل کړي. سپینې ماڼۍ پرون په یو خبر کړي بیان کې د غراز وویل چې امریکا به د دغو پوځي عملیاتو ملاتړ نه کوي او نه به پکې برخه اخلي. سپینې ماڼۍ د غراز وویل چې امریکایي ځواکونه به له دې وروسته په سیمه کې حضور ونه لري. ویل کېږي زر امریکایي سرتیري په سیمه کې اندېره دي. سپینې ماڼۍ د غراز ویلي له دې وروسته به ترکیه چې د ناتو غړې ده د داعش د هغو غړو مسؤلیت اخلي چې په سیمه کې په تیرو دوو کلونو کې نیول شوي دي. په بیان کې دا هم ویل شوي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش ډېر نیول شوي غړي له فرانسې، جرمني او یو شمېر نورو اروپایي هیوادونو سیمه ته تللي او دغه هیوادونه نه غواړي چې هغوی بیرته ومني.
د ترکیې او سوریې په پولو کې د وروستیو تحولاتو په اړه د نوریاس نوري راپور مو اورېده. قدرمن اوریدونکو، د دې خبرونې راپورونه او موضوعات همدومره وو. راسره اوسئ د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د ازادۍ راډیو 219 پروګرامونه خبرو.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
سموږ غږ له آزادی رادیو اورې. قدرمن اوریدونکو، د دې خبرونې په دوهمه نیمایي کې لمړی د امنیت او سالم چاپیریال اونیس پروګرام واورئ او ورپسې به د سپورت نړۍ اونیس پروگرام خپور شي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه می اومنی. آیا کلمو د ماشومانو غاخونه خوګیدلی؟
غاخو درد مې ډیر زیات و، کله به چنجی پیدا کده تور تور بشو ډیر درد به کونو، داس به مم نشو ولې چې غاخونه مې درد کوي، بس نو درد به مزغمل.
ولید یو شمیر ماشومانو غاخونه هر وخت درد کوي.
ما تخپل شیرنی نه ډیر شیرنی خوړل دغه خواګه شای ډیر په غاخو باندې زویدل، نو دغه شای سړي غاخ ډیر په درد او ما ته هم چنان ډیر
دی. حال لاری چاری کومی دی؟
حفظ صحت کلک شایان دی پا غاخونو نماتی؟ بعضی غذاگانی دی، ویتامینو ندی، منرالو ندی، چه در کل کلسیم لری؟
ننم دا موضوع چیرو پا پایل که دیغو کسانو خبری او رو چه دی غاخونو دی درد پاکل غگیگی. بیال دکتر سره هم مرکل رو، لازدی رادیو سر وسی. قدر من اگردون کو، د غاخونو درد داسې درد دی چې په عمومي ډول هر کس سره مخ کیږي. که چیرې د غاخونو د خوږو علت تشخیص نشي او پر وخت درملنه ونه شي، نو ډیر امکان لري چې بیا یې پرته له ښکلو بله چاره نه وي. د غاخونو درد سره هر وخت په ناڅاپي توګه مخ کیدلی شو. له دې درد خوب نه کیږي، خوراک څښاک ستونزمن شي او کله ناکله درد له زغمه ووزي. په دې اکله مو له څو تنو نویو ځوانانو سره خبرې کړي. هغوی په ماشومتوب کې د غاخونو د خوږو په اړه وایي.
نو محمد حسن الله د کابل ولایت اوسیدونکی یم. شیرني ډیر خوړل په کم کې توپ کې او رقب شوق دی. غاخونه تورې چینجه وایي، تاوانونه ډیر دی او د غاخ درد ډیر ته پیدا کیږي. ما ته خپل شیرني نه ډیر شیرني خوړل دغه خواږه شای ډیر په غاخو باندې زویدل، نو دغه شای سړي غاخ ډیر په درد او ما ته هم چنان ډیر د غاخ درد داسې یو درد دی چې په ماشومتوب په غټتوب کې راځي انسان ته. نو زه ستم وستم چې لږ شیرني خورم، هغه د ماشومتوب درد وسم د ما راسي. نو ماشومان خو بیانولی نه سي، موږ خو اوس غټان سي بیانولی سي خپل درد.
نوم عمران دی، د غزنی ولایت څخه یم. زما چې له د کوچنیتوبه په یاد راځي تر اوسه پورې زه خپل غاښونه برسوم او فعلا مې 40 کاله عمر لرم او تر اوسه مې په ژوند کې ما د غاښ سرجري کړې نه ده، ولې چې هر وخت مې خپل غاښونه برس کړي دي. سهار ټایم نه او له شپې مهال نه چې بعد له ډوډۍ نه چې ویده کېدلم، نو هغه له خاطر نه تر اوسه ما د غاښ کومه تکلیف هغه کړی نه دی. هر وارې تاسو غواړئ چې غاښ مو سالمه وي، نو حتماً که جوړ وي دردونه باید شپږ میاشتې بعد تاسو خپل هغه ډینټیسټ چې دی کوم غاښو ډاکټر مو دغه ته باید تاسو مراجعه وکړئ.
نوم عبدالخالق دی، پکتیکا ولایت اوسیدونکی، اوس مهال په کابل کې ژوند کوم. موږ په وړکتوب کې غاښونه نه برسول، نو په دغه خاطر باندې غاښو درد مو ډیر زیات و. ماشومتوب کې مې کله کله دوه ورځې کې درې ورځې کې برسول، اوس یې مخصوصا سهار برسوم. چې نه مې برسول هغه وخت کې به غاښونه ډیر درد کول، کله به چنجي پیدا کده تور تور به شو ډیر درد به کونو، داسې به مم نشو ویلی چې غاښونه مې درد کوي، بس نو درد به مزغمل.
که چیرې مور پلار خپل ماشومانو ته د غاښونو ارزښت روښانه کړي او د غاښونو نظافت ته متوجه کړي، نو تر ډېره حده به د هغوی د ماشومانو غاښونه روغ پاتې شي. 55 کلن رحیم چې د 50 ماشومانو پلار دی وایي دا چې خپله د غاښونو درد ډیر تیر کړی دی، نو اوس د خپلو کوچنیانو د غاښونو پاکوالي ته ډیر پام کوي. هغوی تشویقوي چې خپله خوله او غاښونه پاک وساتي.
غاخو ته یو د پدرس دې بیا په چوغه ده کې دو ټایم باید چې برسې کې وا خپل غاخ درد ودلته هبل اورز مالو واسه مداله کوم د درد لاسنه چې ډاکټر ته مخه ډاکټر چې غاخ دې روغ دې غاخ مو واسه دا به تر ډکم. نو غاخونه خدای دې درد چاته نه خي. خپل بچو ته وینا کړه چې دورز دو ټایم درې ټایم برس کاو، برس ما خلاص په خپل مسواک نه ډیر کار راخنو، مسواک هم خفایده من شه دی. زما چې خپل د غاخ درد په ما تیر شوی دی، نو اولادو ته وایم چې همداسې برسوی غاخ داسې مه پرېږدی بېدونه برس. ماشومان واړه واړه دی، خو ما ورته وصیت کړی چې غاخونه بس بې برسه مه پرېږدی.
د د غاښونو د درد پر وخت ځینې کسان کورنۍ درملنې کوي، لکه پیاز، اوګه، لونګ او داسې نور شیان په غاښ کېږدي چې درد آرام شي. خو ډاکتران وایي چې دا ډول درملنې د غاښونو دایمي علاج نشي کېدلی، صرف د څو شېبو لپاره خوږ کموي. دا چې د غاښونو څه ډول ساتنه وشي، موږ د غاښو له متخصص ډاکتر محمد رشاد آرام سره مرکه کړي چې تاسو یې اورېدلو ته رابولو.
په پیل کې دا راته وایي چې معمولا ماشومان ډېر په غاښ درد کېږي، علت څه کېدلی شي؟
معمولا چې ماشومان د غاښونو په درد باندې اغوشته کېږي، د دې اصلي علت ناپاکول د خولې دي، یعنی اورل هایجین یا د خولې پاکول. دوی باید خپل د ماندول طریق نه په اساس د دې چې پرکټیکلی مور کار وکوي، دوی ته زده کړي، دا سره ډیر کومک نه لري. خصوصا دغه د غاښونو مرض لکه چې په نوم د کاریس یادیږي، دغه په اساس د یو ډیمینرلایزیشن یعنی تغییر د پی ایچ د خولې منځته راځي. چې دغه ډیمینرلایزیشن هغه وخت کې منځته راځي چې کله ماشوم غذا خوري، پی ایچ د خولې تغییر خوري، یعنی پی ایچ اسیدیتی کیږي، محیط د خولې اسیدیتی ته ځي او یو تغییر په خوله کې راځي چې هغه خپله سبب د کاریس کیږي. کاریس هغه پاتولوژي پروسه ده چې سبب د تخریب د انساج د سخت دندانې کیږي، یعنی سبب د تخریب د مینا د دندان کیږي.
کدار تو وایي چې هغه تاسو کار کوي یا په روغتون کې یا هم په ماینه خانه کې، ار او راس په کوم شمیر ماشومان راوستل کیږي چې دوی د غاښونو په درد اخته دي؟
فعلا افغانستان چې یو مملکت مخ په انکشاف دی، دغه کاریس په ماشومانو کې چې په نوم د کارامپنډ کاریس یادیږي، یعنی کاریس سرویل سایر یادیږي، دا ډیر رشد کړی په سلګونو ماشومان، یعنی تعداد د ماشومانو ډیر زیات دی چې دغه کاریس دوی کې رشد کړی او دوی اصلا علت همغه د خولې هایجین نه مراتول دي.
په غاښونو باندې د یو شي ماتول لکه خستک لکه چهارمغز، دا څومره تاثیر لري چې د ماشوم غاښ ژوبل کړي؟
هر سخت اشیا چې په غاښو باندې ماتیږي، دا سبب د تراوما مینا ته ورکول کیږي، یعنی کاغه فعلا موقتی کوم مشکل غاښ ته همغه دقیقه یا همغه لحظه ایجادی کنه، نو پاسته د دغه اثرات سبب د تخریب د مینا کیږي. باید یو نقطه بلم یادواري وکړم چې دا د خولې په جوف دهن کې یا د خولې په کویټه کې دوه رقمه میکروبونه موجود لري چې انایروب او ایروب دي، یعنی انایروبیک و ایروبیک. دغه میکروبونه په نوم د سټریپټوکوکس میوټانس، والونیلا، کاپنوسایتوفاج او همدغه سه نور نوع بکتریاګانې دي چې دغه هم سبب د تخریب د اینامل کیږي، یعنی په پروسه د کاریس کې ډیر زیات کومک کوي.
ځینې ماشومان مخکې له دې چې دغوی هغه شیری غاښونه چې ورته وایي خپل توی سي، نو د دې لپاره دا درد کې دا ډاکټر ته ورځي او هغه ورته باسي، بیا په راتلونکي کې هغه غاښ ډاکټر وستلی او هغه چې خپل لویدلی، څومره فرق پکې؟
شیری غاښونه چې دي په مجموعه کې د ماشومانو شل دانې دي چې دغه غاښونو کې شپږ میاشتنی په سن کې دغه غاښونه خروج کوي او په پنځه اله شپږ کلنۍ کې دغه غاښونه چې په نوم د پرایمری ټیټ یادیږي یا د ننۍ مالوچ نه جوړته وایي، یعنی د ننۍ شیری، دغه غاښونه غورځیږي او پرمننت ټیټ یا د دایمي غاښونه منځته راځي، شنه کیږي. اکثرا د دغو غاښونو ساتل که مثلا مونږ دغه ماشوم چې دغه خپل د هغه غاښونه چې دي د شیری غاښونه چې دي دغه کدی خ ونه ساتي، همدغه پروسه دغه دایمي غاښونو ته هم صدمه واردوي، ولې چې هغه باید عادتا هبیچولی دغه خپل خوله پاک وساتي.
ځینې ماشومان ته چې ګورو غاښونه توري کاندو کپر سوي، آیا د دې علت یوازې همدغه ناپاکه ساتلی دي، شیان په ماتولي او که مورزتي هم ځینې ماشومان ستاسې غاښ مشکل ولري؟
بله، دا خبره هم موجود ده، غیر دغه نه چې اورل هایجین غاښونو په کاریس کې ډیر زیات رول لري، او تر اوسه پورې دغه کاریس چې موږ ورته وایو چې هغه پاتولوژي پروسه ده چې سبب د تخریب د انساج سخت د غاښونو کیږي، دغه تر اوسه پورې نامعلوم معلومه ده کیدای شي د کې ارسی جنټیک علت هم موجوده، مثلا مقاومت ټیټ وی یا کلسیم د عضویت کم وی یا فلوراید کم وی، د دې کې هم کیدای شي چې بعض امراض د غاخونو منځته شي یا کاریس ایجاد شي. خو فعلا پرایورټی اولویت دې ته ورکړی چې غیر د دې امراضونه غیر د جنټیکی مسلې نه علاوه کولای شي چې مونږ باید خپل خوله هم ډیر پاک وساتي، یعنی مراد کړی
کورنۍ او ته څه کول پکار دي، څه رقم د ماشومانو نظافت ته پام وکړي چې هغه دوی غاخونه خپل برس کې په وخت سره تر څو دغه مشکلات را منځته نه شي.
زما من حیث دی یو ډاکټر د استوماتولوژي دغه څه نظر زلرم چې غاخونه باید حد قال دوره سی دوا مراتب هم منزل شي. نو دلته زه د سی وایم چې باید دوی خپل ماشومان ته کوشش وکړي چې د غاخونو منزل په شکل د عادت یا هابچولي وګرځوي. په اخر کې زه د سی وایل شم چې اول کې حفظ صحه یعنی اورل هایجن مراد شي، نه غاخونه خپل په وخت سره ومنځي. دویم سخت شیان کلک شیان دی پا غاخونو نماتوی چه سبب دی تخریب دی اینامل یعنی اما انساج سخت دندانی کی گی. دریم بعضی غذاگانی دی ویتامینون دی منرالون دی چه دی باید استفاده وکری لکه شوده، مستی، چکه، کرد چه در طول کلسیم لری، دوی باید دغه سپین ده هگی استفاده وکړي چې سبب د کلکی دلو د اینامل دغه غاخونو گردی.
دیر من دکتر سب خشبندای بوسی
میره بانی.
قدر من دوستانو دا و د ماشومانو د حقونو خبرونه تربیه پر ځای کې چی است الله ممل او ملګری.
پی یو استودیو
غرمنۍ خبری خبرونه له آزادی رادیو
د لوبو له میدان
د آزادی رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه
د ورزش او لوبو درنو مینوالو د خپل کوربا محمد وصل وصال سلامونه او نیکی پیرزوینې ومني. د دې اونۍ د لوبو له میدان خبرونه مو تر ډیره د کرکټ د شپږیزې لیګ سیالیو ته ځانګړې کړې ده. د خبرونې په لومړۍ برخه کې د اونۍ سو مهم ورزشي خبرونه لرو، لغې وروسته مو د شپږیزې کرکټ لیګ د سیالیو له مسول عبدالهادي دری سره مرکه کړې.
هر لوبډله لږ تر لږه د بلې لوبډلې په وړاندې لږ تر لږه یو ځل لوبې ترسره کوي. تغییر دومره دی چې موږ په 2018 کال اکشن درلود لوباړي داکشن پر بنسټ باندې خستل شوی وو.
د دې ترڅنګ د شپږیزي لیگ کې د سپین غرز مریانو د لوبغړي له تکړه لوبغړي کریم خان صادق سره د هغه پر تیاریو هم غږیدلی وو.
تیاری مې چې خدای شته ډیر کاپی کړی وو، هغې نه وروسته ان شاء الله غواړم چې خپل مینهوالو ته چې زه همیشه سپورټ کړم تشویق کړم د هغو لپاره راغلی یم لوبه کوم او ان شاء الله غواړم چې ښه لوبه وکړم.
خو تر دې هر څه وړاندې اجمل تورمان تاسو ته ورزشي خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان د سوکوهنې لوبډله د آسیا د ځوانانو د سوکوهنې په سیالیو کې د ګډون لپاره متحده عربي امارات ته لاړه. د افغانستان د بدني روزنې ریاست ویان عارف پیمان ازادي رادیو ته وویل چې د افغانستان د سوکوهنې 15 کسیز پلاوی چې په کې 3 لوبغاړي او 2 مسؤلین شامل دي نن سهار له کابل څخه امارات ته وخوځېده. د ښاغلي پیمان خبره د سوکوهنې دغه سیالۍ د اکتوبر 9 نیټې څخه د همدې میاشتې تر 13 نیټې پورې په دوبۍ کې ترسره کیږي. د افغانستان د بدني روزنې ریاست د معلوماتو له مخې له دغه سیالیو ته له ټولو آسیایي هیوادونو څخه د سوکوهنې لوبغاړي بلل شوي دي. د افغانستان د فوټسال د ملي ټیم دوه لوبغاړي د لبنان د فوټسال د غوره لیګ سیالیو ته غوره شوي دي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون په خپله رسمي فیسبوک پاڼه کې د افغان لوبغاړو فرزاد محمودي او سید حسین موسوي ته ښه زیری بلل دي. د فوټبال فدراسیون د معلوماتو له مخې دواړه افغان لوبغاړي د لبنان الغبیری ټیم ته د یو کال لپاره انتخاب شوي دي. دوی به د آسیایي ټیمونو تر شل کلنۍ د کم اوور لوبغاړو د فوټسال په هغو مسابقو توقع کې چې په جون میاشت کې په ایران کې ترسره کیږي برخه واخلي. د پاکستان او سریلانکا ترمنځ د دریو شلوریزو لوبو د لړۍ دوهم لوبه نن ماښام د لاهور په قزاقي لوبغالي کې کیږي. د دې لړۍ په لومړۍ لوبه کې سریلانکا کرکټ لوبډلې پاکستان ته په 4.5 منډو مات ورکړه. له دې وړاندې د دواړو لوبډلو ترمنځ د ورځنیو لوبو لړۍ هم وشوه چې د پاکستان په بریا سره پای ته ورسېده. ټاکل شوی د شلوریزو لوبو د لړۍ وروستۍ لوبه د رواني اکتوبر میاشتې په 10 نیټه وشي.
مننه چې ازادي راډیو ته غوږیاست. د شپږیزې کرکټ لیګ سیالیو شپږم پړاو له یو کلن ځنډ وروسته په کابل کې پیل شو. په دغو سیالیو کې د ګڼو افغان لوبغاړو ترڅنګ یو شمېر بهرني لوبغاړي هم لوبیږي. دا چې د افغانستان کرکټ بورډ سږ کال دغه لیګ له کومو نوښتونو سره ترسره کوي او له مالي اړخه دغه لیګ په کوم حالت کې دی، په اړه مو د شپږیزې لیګ له مسؤل عبدالحادی دری سره مرکه کړی چې تاسو یې اوریدو ته بولو.
شپږیزی کې د تغیراتو په اړه به درته دومره وایم چې تغیرات دومره زیات نه دي. په هماغه تیر فارمیټ کې موږ زو لوبي بد راوند روبین آف یا هغه سیالۍ چې یو بل هر لوبډله لږ تر لږه د بلې لوبډله په وړاندې لږ تر لږه یو ځل لوبي ترسره کوي، په هماغه فارمیټ کې به وي. او موږ به سیمی فائنل یا نیمه پای لوبه ونه لرو، بلکې پلی آف به وي او یو به فائنل وي. نو ټول ټالو لس میچ دي، هماغه شپږ لوبډلې دي. تغیر دومره دی چې تیر کال موږ په 2019 کال کې آکشن درلود، لوبغاړي د آکشن پر بنسټ باندې اخیستل شوي وو. دا ځل لوبغاړي د آکشن نه، بلکې د ډرافټ سیستم آکشن بولي وي چې هر څوک کولی شي قیمت لوړ بوزي. په ډرافټ کې به ځانګړي کټګری نه ټاکل کیږي، هر څوک په هغه ځانګړي کټګری کې ځان ثبتوي. نو به دې کې لوبډلې مغه بیلانس یا توازن د لوبډلو چې نسبتا آکشن ته ښه راځي، یعنی په هر لوبډله کې د یو ډول کټګری په هغه یو کچه باندې لوبغاړي وینې. مثلا که په یو هر لوبډله د یو آیکن، دوا ډایمنډ او همدارنګه د پلاتینیم او ګولډ دغه مختلف کټګریانو چې په دغه کټګریانو کې لوبغاړي اخیستل شي، نو دا یو توپیر. هغې نه علاوه موږ نو د مینوالو لپاره د اسانتیاو په برابرولو کې یو څه هلې ځلې کړې دي. میدان مشین والا هم تاسو ګورئ، هغه پچ ډایرکشن یا لوري هم تغیر موندلې دی. او د مینوالو لپاره د دایمي په خوا به موږ په کلب خصوصا په وړي کې به لوبې دا ترسره کېدې. شپږیزې سکل خو یو څه وزنډې دي، د کابل د منی پیل دی تقریبا. نو په وړي کې به چې سیالي لوبې کله ترسره کېدې، نو په کابل کې بل مرتیز وو، نو به مینوالو شکایت کولو. نو هغوی لپاره مو د دایمي سوري بندوبست هم کړی دی. نو انشاءالله د توازنونه ډاکې لوبډلې وي، داسې به نه وي چې یو لوبډله له بلې څخه خوي وي. یو ښه مثال موږ د نننۍ سیالۍ ورکولی شو چې بند امین لوبډله چې د کاغذ پر مخ که څه هم یو څه قوي ښکاري، ځکه په هغوی کې د راشد خان او مجیب په څېر لوبغاړي لوبېږي، خو د کابل لوبډلې هغوی ته ماتې ورکړه په ښه مارجن سره. نو دا پخپله د دې ښکارندوی ده چې لوبډلې ټولې هغه توازن یا بیلنس برابر دی.
د سوداګرو لیوالتیا سکال د شپږیزې سره څنګه وه؟ پانګونه پې کړې د سوداګرو
له بده مرغه په افغانستان کې د پانګونې عمومي دغه حالات، سیاسي حالات او اقتصادي حالات یو څه اغېزمن کړي دي حالات. خو بیا هم موږ شپږ لوبډلې لرو، په هغه شپږو کې څلورې پلورل شوي دي. هغوی د امتیاز مالکین لري. بند امیر لوبډله د پیراګون په نامه کمپنۍ، عامو لوبډله د ډیلی فروټس په نامه د کمپنۍ، او همدارنګ بوس لوبډله د عارف عظیم او فکر کوم سینک د وزیر زی ګلوبل په نامه کمپنۍ سره دي. نو سکل موږ سره د کابل او د سپین غر لوبډلو هغه امتیاز د افغانستان کرکټ بورډ سره پاتې شو. موږ نه توانېدو چې د لوبډلې وپلورو، خو هغې نه علاوه موږ د افغانستان بانک سره یو قرارداد وکړ چې هغه یو ډول همکاري تړون دی، مالی ملاتړ ترڅنګ ورته د همکاري تړون هم ویلی شو چې د افغانۍ د ترویج په اړه باندې دی. ډیر بدی هم نشو بللې، خو لکه د 2019 کال په څیر باندې مارکیټ یا بازار ډیر ګرم نه.
نننۍ لوبه چې موږ ولیدله مینوال ډیر زیات کم راغلی وو، په دې اړه هم څه اقدامات کوي تر څو مینوال ډیر راشي او لوبې لا تودې شي، ولولې او جذبې سره لوبې وشي؟
د نن لوبې په اړه بوي شي، نن موږ تیر ورځ د پرانیستې مراسم پلان کړي وو. نننۍ لوبه هم په پلان کې درلوده چې پس له ماسپښینه ترسره شي، خو له دې کبله چې تیر ورځ باران و نو هغه سیالي مو وره وګړل. البته د خپل پی سي ټي یا پلیئرز کنټرول ټیم چې میچ افیشل سمپایران او میچ ریفری د خلکو سره په مشوره باندې میچ مو سحر تکړه تر څو هغه مراسم ماښام ته ترسره شي، ځکه زموږ هیوادوال هغې ته هم
سترګې په لار دي ټول ورته منتظر دی چې حتمان به دغه سیالۍ دپاره یو ښه اوپننګ هم اوسي. نو انشاءالله د هغې شاهد به هم اوسو. نن ورځ په اړه به زه شوم چې یو خو کاری ورځ وه، د دوشنبه ورځ وه، ډیرو هیوادوالو که څه هم موږ د خپل فیسبوک له لارې خبر ورکړی و، خو ډیری هیوادوال اوس بیا هم دا فکر کوو چې شاید لوبه د پسته ماسپښینه وي. نو له دې وروسته به موږ د ورځې دوه لوبې ولرو، او یو لوبه به سهار وي، بل به ماسپښین وي. ټولو هیوادوالو ته مو خبر ورکړی دی، په ښارونو کې مې بوډونه لګولي د خبر لپاره. زموږ رسنیز ملګری ملي تلویزیون هم په دې برخه کې کار کړی دی او کوي. نو په دې هیله چې انشاءالله په راتلونکو ورځو کې به سبا به تر نن زیات مینهوال ولرو. د جمعې په ورځ به مینهوال دا چغې وهي موږ ته، ګیلې به کوي چې والا ځای ولې کم دی. نو په زرګونو مینهوال شاید بهر پاتې شي، ځکه موږ سره کیپیسیټي یا په میدان کې د مینهوالو د ناستې ظرفیت کم دی، تر اته نیم زرو یا نه هزارو شاید وانوړي.
ټکټونو په اړه هم کېدای شي ووایاست، ډېرو خلکو سره به شاید دا سوال هم وي چې ټکټ څومره دی، وی آی پی ټکټونه څومره دي، عادي ټکټونه څنګه دي؟
ټکټ په اړه باندې به دومره وایم چې عادي ټکټ په سل افغانۍ دی. سل افغانۍ فکر نه کوم، د کرکټ مینهوال لپاره ډېر څه وي. او هغې نه علاوه وی آی پی چې دی هغه یو څه قیمت دی، په دوه نیم سوه افغانۍ د فکر کوم، او که درې سوه افغانۍ دی، ځکه دغه د ټکټینګ په برخه کې زموږ نور همکاران دي، هغه همکاران چې د مالي چارو سره سر کار لري دی. او موږ له بده مرغه زموږ د کابل ګراوند چې دی هغه کوچنی دی، موږ هلته داسې نه شو کولای چې په پویلین کې فقط د شپږ دستانو ځای لرو. موږ هغه ټکټونه هغه د وی آی پی لپاره چې کومه ساحه موږ جوړه کړې هغه و هم پلورو. نو هغه مو داسې پرېکړه کړې چې هغه به د پلور لپاره نه وي، او هغه ځانګړي مېلمانه چې دي هغه به موږ په وی آی پی هغه زموږ چې یو پویلین کې د وی آی پی لپاره کومه ساحه ده هلته به کینی.
د بهرنیو لوبغاړو کمنټیټرانو په اړه هم کېدای شي معلومات ورکړي، هغوی هم راغلي دغه لیک ته؟
بالکل، زموږ پروډکشن ټیم چې دی هغه هم د تل په څیر باندې، پخوا هم زموږ هندي کمپنۍ پر تلل، دا ځل هم هندیان دي. د هغې تر څنګ الیسټر کیمبل به د دیویندر تر څنګ، چې هغه یو هندي کمنټیټر دی، او الیسټر کیمبل د زیمبابوې دی، دوی به هم د انګلیسي برخه د کمنټری مخې ته وړي. زموږ څه هغه ملګري هیوادوال چې په انګلیسي باندې پوهیږي هغه به هم ورسره همکار اوسي، چې په انګلیسي ژبه کې باندې ځواکمن وي او ښه انګلیسي وویلی شي. د هغې تر څنګ لوبډلو کې برینډن ټیلر به په دغه سیالیو کې د بوس لوبډلې سره لوبیږي. د دې تر څنګ به ټینډه چټارا نن کې افغانستان ته راځي کابل لوبډلې سره ملګری وي. هغې تر څنګه جاناتن کیمبل په نامه لوبغاړی دی، یو ځوان لوبغاړی دی زیمبابوې، هغه به هم د سپین غر لوبډلې سره ولوبېږي. نو دا هغه معلومات دي چې کنفرم دي، هغه تایید شوي معلومات دي، او دا تقریبا ټول هغه کسان دي چې افغانستان ته رسیدلي دي.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې تکړه لوبغاړی کریم خان صادق سږ کال په شپږیزه کې د سپین غر زمریانو لوبډلې سره لوبېږي. دا چې هغه دغو سیالیو ته څومره چمتووالی نیولی او د سپین غر لوبډله دغو سیالیو ته څومره چمتو ده، دا به له کریم خان صادق نه واورو.
هغې لپاره زه اول خوشحاله یم چې د خپل زون په ټیم کې دا د لوبه کوم. تیاری مې چې خدای شته ښه ډېر کاپي کړی و، خو دا بدبختانه یو موټر ترافیکي حادثه کې مې لږ یو پنځلس ورځې مخکې لږ خوژوبله شوې وه، چې اولنۍ دوه لوبو کې شاید ونه لوبېږم. هغې نه وروسته انشاءالله غواړم چې خپلو مینهوالو ته چې زه همیشه سپورټ کړی یم، تشویق کړی یم، د هغو دپاره راغلی یم لوبه کوم، او انشاءالله غواړم چې ښه لوبه وکړم. نو هغه کوم تیاری مې چې کړی ده انشاءالله دا پنځلس ورځې به الله تعالی نه ضایع کړي. نو انشاءالله په ډېر بیلنس ټیم هم جوړ شوی دی، اوپننګ کې را سره دوه درې څلور ښه اوپنران دي، مډل آرډر کې ښه بیټنګ دی، وروسته کې آخري کې پنچ هیټرانو کې نجیب زدران دی، شفیق الله شفق خپله کیپټن دی او ښه کیپټن دی، همیشه په مشوره باندې مخکې ځي. بولنګ لحاظ نه را سره سعید شیرزاد دی، وفادار مومن دی، لیګ بریک کې دی، زه خپله ډاونډر یم. انشاءالله چې وګورو نو ټولو ټیمونو په پرتله دې موږ به دا ځل سپین غر مینهوال ډېر زیات خوشحاله وو. ټولو لوبغاړو ته هم دا ترجیح ده چې ډېره ډاډه زړوره او ښه خوند ترې واخلي، داسې لوبه وکړي، پرېشر لوبه به نه وي. نو انشاءالله پوره امادګي ده، موږ خو دا ځل بیا راغلي چې دریم ځل سپین غر اتلان چمپیون کړو، انشاءالله همداسې به کېږي. په ټیمونو بیلنس ته چې ګورو، کابل بازانو ټیم نن سهار چې لوبه وه ډېر بیلنس ټیم یې جوړ کړی و، او د راشد خان ټیمه کې لږ بیټنګ کې دومره مشکلات ول. نو ټیمونه ټول ښه جوړ شوي، خو موږ وایو چې کابل بازانو سره د سپین غر فائنل راشي،
او بیا تی وګټو خپه ځکه چې یو خپ بیلنس ټیم سره چې میچ راشي او تی وګټي نو غاز قهرمانی به ډیره مزه کوي. واته داسې نوي لوبغاړي راغلي دي چې دینه مخکې چا نه لیدلي خو واقعاً چې استعدادونه دي او انشاءالله دغه پویلین پریشر او دغه کم لوبغاړي ته به چانس ملاویږي. ښه استفاده دي تی وکړي ډیر ښه بیټنګ وکټ ده که په دې باندې یو بالر ځوان ځان بچ کوي نو دا د ښه راتلونکي دپاره یو ډېر ښه زیری ده. یو ځوان بیټسمین راځي دي راشد ارمان شاپورزادران حمید حسن خلاف ښه شپږیزې څلوریزې وایي نو دې سره د مونږ د کرکټ مینه وال او مونږ کرکټ ګوډي اداره هم همدا غواړي. نو ځوانان پکې ډېر زیات دي او دا یو ډېر ستر ابتکار شوی دی. دا ځل ټول شپږیزونه زه پرې ډېر زیات خوشحاله یم چې ځوانانو ته یې موقع ورکړي.
مننه چې تر دې مهاله مو زموږ ملتیا وکړه. تر بیا او بلې خپرونې اجازه غواړو. د الله په امان.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په ازادي رادیو .com کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.